السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خپرو. د امریکا یو ډیپلومات ویلي چې له افغانستان سره به د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی مرستې دوام کوي. په دې خبرونه کې د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو، خو تر خبرونو وروسته افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. په پغمان ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې 3 سرتیري ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د سعودي عربستان پاچا او ولی عهد د اردن له پاچا سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استانبول کې پر جوړیدونکو غونډې د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد انی فاطمه او اوغوز خان ارتغرل پرون په کابل کې سره کتلی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په کتنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. دوړو لوریو د استانبول غونډې پر احتمالي اجنډا، د پلاوی پر ترکیب، نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له دې غونډې د موجوده تمو په اړه بحث وکړ. تمه ده چې روانه میاشت د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه غونډه وسی. رویټرز خبری اجنس بیا لارګا د یو ورسېدلي سند په حواله لیکلي چې د افغانستان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري: پر یوه سیاسي جوړجاړي، د نړیوالو تر څار لاندې اوربند، د انتخاباتو ترسره کېدل او د سولې حکومت تاسیس. دغه راز د کډوالو د ادغام او د پراختیا پروګرامونو لپاره د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 3 افغان پوځیان ووژل او 12 تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونی دغه حمله مسؤلیت منلی دی. لکه چې واشنگتن او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلولي او بمی حمله روان دي، خو وسلول طالبان د لږو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرامرس پرون تایید کړ چې په پغمان کې پرونی چاودنې مرګ ژوبله اړولې، خو ویلې دي چې د مړو شمیر شایي زیات سي. وسلول طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې 45 امنیتي پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پرون د کابل په قرغه کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلې او درې نور ټپیان کړي وو. د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د ټیکواندو سیالۍ کیږي. د ټیکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر طریقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تکواندو فدراسیون تر اوسه پورې 15 لوبې د بند کمال خان د افتتاح د تجلیل لپاره تر سره کړې ده، چې له خیره سره د نونهالان او خرسالان لوبې پیل کیږي. په دې لوبو کې د ټولو نه هم 140 لوبغاړي په دې لوبو کې انشاءالله سره لوبې کوي.
په نیمروز ولایت کې کمال خان بند د وریا حمل پر څلورمه نیټه پرانیستل شو. د بند پرانیستې په مناسبت تر دې مخکې د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل، ننګرهار او کندهار کې لوبې کړې دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. په اردن کې پخوانی ولی عهد او د پاچا ناسکه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په کور کې نظربند سوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ وضعیت اوښتای دی. د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا د هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د قراری لپاره پورته کړي. د اردن چارواکو تور لګولی چې پخوانی ولی عهد شاهزاده حمزه له بهرانیو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بې ثباتۍ هڅې کولې. شاهزاده حمزه بیا د اردن رهبری فاسده بللې ده. په انډونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو اورښتونو له کبله تر اویا زیات کسان مړه او په لسګونو نور کسان ورک سوي دي. چارواکو نن وویل بارونونه په ختیځ تیمور او د انډونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو د راوتلو او ځمکې شوېدو سبب سوي دي. وروسته له هغې چې د انډونیزیا د اډونارا ټاپو د لامینیلي کلي پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویدې، ژغورندوی ډلې وتوانېدې چې 8 مړي راوباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان سوي دي. بلخوا په انډونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان مړه کړي او 42 کسان ورک دي. د دې ادارې په وینا د 1500 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او شایي دا شمیر بدل سي. دغه اداره وایي چې 240 نور کسان ورک دي. دغه راز په ختیځ تیمور کې چې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان مړ شوي دي. او د بلغاریا صدر اعظم چې اټکل کیږي مرکزی شیاړ خی ګوند یې شایي پرونی پارلماني ټاکنې وګټي، د حکومت د تشکیل نظریې ته په اشاره له سیاسي مخالفانو د اتحاد غوښتنه وکړه. بویکو بوریسوف پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل، تاسو ټولو ته زما دا پیغام دی چې اجازه راکړئ د چارو د پرمخ بیولو لپاره تر ټولو غوره کسان وټاکو، کله چې متحد یو پیاوړي یو. پرونیو ټاکنو ته تر ډیره د بوریسوف په اړه د ټول پوښتنې په سترګه کتل کیږي. دغه سیاستوال له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د بلغاریا پر سیاست واکمن دی. په وروستیو کې په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهرې هم سوي او دا مهال په دغه هیواد کې د کورونا وایرس پېښې هم اوج ته رسېدلې دي. د نظر پوښتنو له مخې د بوریسوف ګوند شایي د ټاکنو 25% وګټي، چې په 2019 کال کې د سویو ټاکنو په نسبت کمې رایې دي. هغه وخت دغه ګوند 33.5% رایې ګټلې وې. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. لس بجې او څه کم و دقیقې دي. د امریکا یو ډیپلومات ویلي چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې به د دوی مرستې روانې وي. ماینونه لا هم په افغانستان کې وژونکي وسلې ګڼل کیږي. صفي الله ستانکزي راپور جوړ کړی.
15 کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې 15 کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلي دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سول، نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ و هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه شته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یکشنبې په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی د کانفرنس ته ویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده. شاوخوا 20 میلیونه ماینونه او ناچاو د مهمات له منځه وړل شوي، خو لا هم 1400 کیلومتره مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همداراز روانې جګړې د دې لامل شوي چې په سیمه کې ځینې ناچاو د مهمات پاتې شي او ملکیان ته خطر پیښ کړي، او هم په لاس جوړ شوی ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. خغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافي بودیجه ورکړل شي. د یک شنبې په کنفرانس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. یک شنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. خغلی ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي، امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاری ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 580 میلیون ډالر مرسته کړې ده. خغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
اوس هم د کابل چپ رسپونه ته کتنه.
هشت سب رسپانی د ملی مصالحه عالی شورا له غو سرګندونو هر کله کړي چې ویلي د جمهوریت استازي به د استانبول غونډې ته لیوي طرح سره ورزي وړاندې راغلي چې په دې طرح کې به اور بند او د جګړې بشپړ او دایمي پای د بشري حقوقو ارزښتونه او د وګړو اساسي حقوقونه د سیاسي نظام جوړښت او عادلانه ګډون له شاملو مسایلو وي. د لیکوال په وینا چې لا هم دغه طرح نه ده بشپړه شوې او په دې اړه جوړ شوی کمیسون اړ دی سو د جمهوریت له حوزه دیش بیلابیل طرحې چې د سیاسي ګوندونو او سیرو له لوري ورسپارل شوې وسیړي، خو لیکوال ټینګار کړی چې د سولې دغه طرحه کوم پټ سند نه دی او باید تر استانبول ناستې وړاندې جزئیات له خلکو سره شریک شي. د ورسپانې په وینا که د طرحې جزئیات له وړاندې له خلکو سره شریک شي نو دا به د جمهوریت حوزې سره مرسته وکړي سو د خلکو له نظریاتو او غوښتنو سره په استانبول ناسته کې ګډون وکړي. خو مسیر ورسپانې لیکلي چې ګواکې د ترکیې غونډې ته به له کابل څخه یوه طرحه نه برسي بلکې څو طرحې به وي. حکومت به له وخته وړاندې د ټاکنو طرحه وړاندې کوي او عبدالله به د سولې انتقالي حکومت طرحې ته نږدې یوه طرحه وړاندې کوي او ځینې نور سیاستوال به هم بیلابیل لی طرحې ولري. د لیکوال په وینا اوسمهال ډېرې طرحې جوړې شوې او له دې ډلې دیرش هغه د مصالحې له عالي شورا سره شریکې شوې هم دي. خو ورسپانې لیکلي کله کابل څخه د ترکیې غونډې ته څو طرحې ورزي او غږ واحد نه وي نو یوازې دا چې د دې اړخ پر دریز به منفي اغېز وکړي بلکې د سولې پروسه به هم له ستونزو سره مخ کړي. ورسپانې د دغو اندېښنو په ځواب کې بیا د مصالحې د عالي شورا څرګندونې راخیستې چې ویلي متفاوتې طرحې ارزوي او ټول څخه به یوه داسې ګډه طرحه راوباسي چې هغه معقوله وي او هم یې ټول اړخونه ومني. لیکوال په وینا داسې نه ښکاري چې ټول اړخونه به واحد غږ پیدا کړي او یا د ارګ د مصالحې د عالي شورا په غوښتنه له خپلې طرحې او دریځ څخه تیر شي. او هیواد دولتي ورسپانې د ترکیې غونډې ته د چمتووالي خبره کړې او لیکلي چې د ترکیې غونډې ته تیاری روان دی خو لا تر اوسه د دغې غونډې د اجنډا نیټې او ګډونوالو په اړه وروستي توافق نه دی شوی. خو وړاندې په سرلیکنه کې ټینګار شوی که هره طرحه جوړیږي او وړاندې کیږي باید د دغه بهیر ټول کورني او بهرني اړخونه په پام کې ونیول شي او له دې پرته به هیڅ ډول طرحه په عمل کې پلی نه شي. د لیکوال په وینا افغانان باید په داشان حساسو شرایطو کې ډېر هوښیار وي او د سولې په اړه چې هر ګام پورته کیږي او هره پریکړه کوي باید لویې ګټې په پام کې ونیسي.
او پتلو تلو کې په کندهار کې د بیزو سو ستونزې چې وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي او د ډیرو شیانو درانیولو واسطه نه لري.
لخپل مینو دا بیا ځایسي به کسان هر ورځ د کندهار ښار پر واټونو د کار پیدا کولو په تمه وي. د کندهار په یو شمیر ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو سره په زرګونو کسانو خپل کورونه، ځمکې او باغونه پرېښي او کندهار ښار ته راکډه شوي. د ګډو نورو ستونزو تر څنګ د دغه بیا ځایسو کورنیو یوه جدي ستونزه د کاري فرصتونو نشتوالی دی. نورالله یو د دغه بیا ځایسو کورنیو سرپرست دی چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بیا ځای شوی.
موږ ولاکه په اوته باندې کار ته وتلي، یعنی پرون ماښام پر صدر ماښام پورې په دا چې مونږ کې پرته دروژه ولاکم په ډوډۍ څخه کړې ده سربستا ته کې موږ کار ته ولاکه وتلي. خواري مونسته رانی مونسته وسوي خو بولې خو ته مونږ سمور پلانکې ذاته ولا هغه چې لار څه زیری جو دا کې رو بیرته مور اپ سراوا دیو خو نس پلاله.
عزیز احمد یو بل کډوال دی چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه کندهار ته پناه راوړي او اوس د بیروزګاری د ستونزې سره مخامخ دی. نو موږ ورې له حکومت غواړي چې د کار په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي.
بیروزګار یو شي نه لور د ماشان ګول نه لور ورور په دغه تیاری یاني سارا ستر ماشان دلته نه چې دغه وږي تر جی بیرته راغی بل پس موږ مستند دار چې موږ سره یو انکاری وکي مستند وکړه غریبانو ناروا.
د جنوبي ولایتونو په کلیوالي سیمو کې خلک تر ډیره یوازې په زراعت او مالداري بوخت وي. د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالعلي چې تازه کندهار ښار ته راکډه شوی، بې سوادي په مسلکي او حرفوي کارونو نه پوهېدل دا غل لپاره د کار او دندې موندل لا ستونزمن کړي.
کاروبار هیڅ شی پر دنیا باندې نشته. اول زما زور کښتم ټوله دورې پات دي، نوې شی کرلی نه دي او موږ چې موږ بیا ځای سوي بل ځای پراته یا کار نو هیڅ شی لر نشته. چې شو دلته جنگونه چې دي جنگونه په خپل په مرکز کې چې د اداره کم دي قدر توج په زور په سل کې لاس لا په وطن کې نه دي پات موږ ټوله را مجر سوي.
د کندهار چارواکي د بیځایسو کورونو د کاري فرصتونو د